السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست پم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سکانو او هندوانو دوه چوپ هم هند تزي په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالص ازادي رادیو ته ویلي دغه دینی لګه کې غواړي افغانستان پریږدي د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح وایي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانیانو پر خوشي کېدو اندېښنه وشوه ده. په پکتیا کې څلور ماشومان د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله مړه شوي. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د بندیانو خوشي کول د اندېښنې وړ اقدام دی. دغه سازمان نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید شفافه وي او د جګړې د قربانیانو موضوع باید له پامه ونه غورځول سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې پروسه باید د سولې استازیتوب وکړي او د جنګي جنایتونو حساب کتاب هم پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون دوشنبه د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. د وروسته له هغې چې مشورتي لویې جرګې د دغو بندیانو پر خوشي کولو موافقه وکړه، له دې سره به د خوشوسو طالبانیانو شمیر 5000 ته ورسیږي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوې ده. د دې شورا ویان فریدون خوزن ازادي راډیو ته وویل
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو. زموږ تمه ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې د حکومت د مرکزي هیئت له غوړو سره په کتنې کې د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې. جمهور ریاست په ویلامه کې د ولسمشر په وینا ویلي د 400 طالبانو د بخښنې فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمه ده چې له دولت سره د طالبانو د مذاکراتو پر وړاندې باید نور خنډ نه وي او ژر تر ژره د مذاکرات پیل شي. د پیژندل سوي لیکوال، شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق چې نازنین په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه، د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق په 2019 میلادي کال په کابل کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي شو چې د اختر په اول ورځ د همدغو ټپونو له کبله د جرمني په یو روغتون کې ساور کړه. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د دیوال د نړیدو په پیښه کې څلور ماشومان مړه شوي دي. د پکتیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس شادیم خان هلال ازادي راډیو ته وویل چې د یوه کور دغه دیوال نن ماپښین د سختو ورښتونو له کبله نړېدلی. ښاغلی هلال وایي په دې ولسوالۍ کې یو سپین ږیری د سیلاب په نتیجه کې مړ شوی دی. په ننګرهار ولایت کې اته تنه پوځیان په دوه جلا پیښو کې وژل شوي. لومړۍ پیښه په پچیرګام ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسله والو طالبانو حمله وه. د ولي ویان عطاالله خوجانی یې د مرګ ژوبلې په اړه وویل
پچیرګام ولسوالۍ کې د خیلو سیمه کې تېر شپه وسله والو طالبانو له لورې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو د برید له امله شپږ سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې درې وسله وال طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي.
د ولی ویان وایي په بله پیښه کې په نازیانو ولسوالۍ کې د لشکر اسلام افراطي ډلې وسله والو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د سیمه ییز اردو دوه سرتیري وژل شوي دي. د دواړو پیښو په اړه د دولت کوم مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو شوی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته څرګندونې کولې د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی. ولسمشر پوتین زیاته کړه په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغېزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته ورسید. د دې د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به سلووینیا، اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاری ونکړي. او په بیلاروس کې د مظاهرو پاوچ کې دغه هوا د اپوزیسون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. په خپل میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
گن کسان بما در کوي، گن نور بما غاندي او یا کرا کرا سخه کوي، خو تاسو پويګي خدای دې سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیری اکشن بي د ولسمشرې تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهرات چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 22. هرات اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 25.
ازادي رادیو نمو لمړی خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې سره له دې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې کوي او وایي چې اوربند ټینګښت یې لوی هدف دی، خو د افغانستان یوه لږکۍ سکانه او هندوان په همدې څو ورځو کې له افغانستانه وزي. د سکانو هندوانو استازي په ولسي جرګه کې نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار کم خانه اینجا باقی میمانه. اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهلی اونو باید ترک بکنه.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مطالعاتو له یو معاون حکمت الله اعظمي سره هم خبرې درته خبرې کړو. دا به هم واوري چې نن اکاډمیسیان سلیمان لایق په کابل کې خاور ته وسپارل شو. په غزنی کې نن د کابل غزنی لوی لار تړلې وه، ځکه خلکو اعتراض کوو چې هلته وسله والو غلو د دې ترڅنګ چې خلک لوټلی دي په ځینو ښځو یې چې په موټرو کې وي جنسي تیری کړی. د غزنی د دغو اعتراضونو یو شاهد ازادي رادیو ته غوګاست رازو. لمړی مطلب ته: د افغانستان د سکانو او هندوانو دوهمه چوپه هم هند ته ځي. په ولسي جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استازی نریندر سنگ خالصه وایي دغه دینی لږه کې غواړي افغانستان پرېږدي. ښاغلي خالصه ازادي راډیو ته وویل: د سکانو او هندوانو یوه 200 کسیزه ډله به تر راتلونکو 15 ورځو له افغانستانه ووځي. دغه دینی لږه کې ځینې کورنۍ وایي امنیتي ګواښونه او د دوی د ملکیتونو غصبېدل لامل شوي چې له خپل اصلي هیواد افغانستانه ووځي. زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې د سکانو له یوې داسې کورنۍ سره خبرې کړي چې غواړي په راتلونکو څو ورځو کې له افغانستانه ووځي. راپور د ګربجن سنگ په ژړغوني غږ پیلېږي:
عجیب شهید شو، کل جوانه ما بود، کاکای بود، زنی کاکای بود.
سردار ګربجن سنگ غزنیوال 50 کاله مخکې په غزنی کې زیږیدلی دی. د په افغانستان کې د دغه دینی لګکۍ څخه دی چې غواړي څو ورځې وروسته له افغانستان سره خدای پاماني وکړي. څلور میاشتې مخکې په کابل ښار کې د دوی پر عبادت ځای په حمله کې د ده د کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د په افغانستان کې کور نه لري او له مېرمن او درې اولادونو سره په خپل یو عبادت ځای کې اوسیږي. د وی له یوې ورځې نه بلې ته د ده او د نورو سیکانو او هندوانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیاتیږي. د چې لازادي رادیو سره په خبرو کې اوخ کې بایده لزینو مسلمانو هوادوالو سخی گیله هم وکړه.
بهر موتر میشینیم مرا یک مسلمان بیادر مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار.
حتی کلی چی پا موتر که کناستو مسلمانان و رونو بورا تویل سردار دا هندستان لکم زیرا غلیه. دوم را فکر نکوی چوک چی لهندستان نراشی چنگ کولی شی پا پختو و دریج بو غگیگی. زه پا پختو و دریج بو خبری کوم. دیتا هیچ فکر نکوی.
گربچن سنگ یوازنه سیک نده چه پا پام که دل افغانستان ووزی. ولسی جرګه کې د افغانستان د سیکانو استاد نریندر سنگ خالصه وای په پام کې د چې یو سلاتیا سیکان تر راتلونکو 15 ورځو پورې هندستان ته ولاړ شي. د افغانستان نه د هندوانو او سیکانو د وتلو لامل امنیتي ګواښونه ګڼي.
ما اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
چون که حکومت توجه و نکری تر راتون کوشل و یا هم 15 روز پوری موق تصمیم لرو چی سیکان لافغانستان ووزی. زکر دوی پا افغانستان که سوکال جون نلری پر درمسال حمله چلورنی میاشتی ووتی خو عملیاتی واحدون تر روز پوری دغه درمسال و نراغه و چی سیکان ور تزر خکری.
مخکې له دې هم د سیکانو یوه کورنۍ له افغانستان نه هند ته تللې وه. نریندر سنگ خالصه وایي د دغې کورنۍ یوه 14 کلنه ماشومه تیره میاشت سړي تختونکو پنجشیر ولایت ته لیږدولې وه. ده وویل کله چې پولیسو دغه ماشومه له سړي تختونکو وژغورله له هغې وروسته یاده کورنۍ هند ته لاړه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې که په هیواد کې سوله ټینګه شي د افغانستان سیکان او هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. اوس په افغانستان کې د سیکانو شاوخوا 240 کورنۍ اوسیږي. دوی پخوا تر دې هم په کورنیو جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې سختې ګاللې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګستو مورید چې د افغانستان سیکان او هندوان په دې هڅه کې دي چې له دغه هیواده ووزي. دا وروسته له هغه چې تیر مارچ 2000 د مارچ په 15 باندې په کابل کې د دوی ګوردواره چې یو قدیمي او لویه ګوردواره وه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ورباندې برید وشو. په هغه برید کې ځای پر ځای څه باندې 15 سیکان وژل شوي وو. تر هغه مخکې په 2013 جولای کې د سیکانو موټر او کاروان په ننګرهار کې تر برید لاندې راغی چې په هغې کې 19 کسان وژل شوي وو چې اکثر پکې سیکانو. د همدغو تهدیدونو ته په کتو دوی له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت هڅه کوي د دغه هیواد 40 کلن جنگ ته د پای ټکه کیږدي او غواړي په څه کم 10 ورځو کې له طالبانو سره خبرې وکړي چې سراسري اوربند ته غاړه کیږدي. دا چې د اوربند د ټینګښت غوښتنه به څومره منل کیږي او نور د افغان حکومت او طالبانو لانجه په څه شکل حل کیدی شي، په دې اړه مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره خبرې کړي دي.
چیرې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کاش خنت بیرته پر خپل ځای باندې راشي چې هغه سیاسته د اوربان دی بیرته به د جنګ د خشونت کچه راکښته کیږي. فقط طالبان به سیاسته د جنګ نه کوي، په سیاسته ده کې یو شل فیصده به خشونت جاري ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلي او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې زه فکر کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر وسي. دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت څخه غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دي چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو اوسیږي چې تعداد به هم تر لږ درو پورې وي. دا سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کېږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربان نه اعلانوي او نه کوم دا به د عملي جنبه نشي درلودلی چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدواره یم هغه دا دی چې یو خشونت کچه به زیات اندازه راکمیږي.
ښاغلی اعظمی، د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي، چې نه یوازې دولت او افغانان دا کوشش لري چې د خارجي جنګیالیو او سخت دریځ طالبانو برخلیک وکړي، بلکې طالبان هم خپله په دې کې تشویش لري چې آیا دوی وکولای شي چې دغه افرادو پر وړاندې باندې دوی سرکوب کړي او د دوی مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې هیڅ شرط باندې څوک یو صحیح جواب نه شي ورته ورکولی په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم، او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې، چا کې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري، چې څوک یې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کېږي د هغې تر شب کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ ته وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سخت دریځ دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و، که چېرې دا ایجاد شي دښته کوم دا به یو ډېر مثبت ګام وي، او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي، او دغه بلیم ګیم چې کوم دی چې مثلا که کوم عمله کېږي بیا افغان دولت یې په طالبانو واچوي، دا به له منځه ځي.
د شخړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی و د سولې د خبرو همدارنګه د اوربند ټینګښت د غوښتنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته نن د کابل کندهار لوی لار په غزنی کې د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. خلکو په دې اعتراض د غلار وتړله چې ویل یې بیګا وسلوالو غلو د خلکو عوام خلکو موټر درولې دي، د دې ترڅنګ چې پیسې او مالونه ترې لوټلې دي. درې ښځې د دوی په خبره هم د وسلوالو غلو لخوا له جنسي زورونې او تیری سره مخې شوې دي. د غزنی چارواکي د وسلوالو غلو لخوا د موټر لوټل تاییدوي، خو وایي چې د ښځو باندې د جنسي تیری په مسله باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلوونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له 12 ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. آیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو 304 ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده. د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو د ښځو د ځورونې په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 2 بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژان دو وسلوالو د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تصویر ما وسلوالو غلو څو سیسو د سی موټر له خلکو پیسې وړي دي په مالونه چور کړي دي او شایعات خبره دي چې ګواکي خځو باندې جنسي تیرای هم سوي د زموږ کشمیر ارګانونه هڅه کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې یو څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړوند ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوې سوې دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي. خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي دلته د پولیسو پوستې نسته، بلکې دا هغه سیمه ده چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د سیمې خلک وایي په دغه سیمه کې تر دې پیښې وړاندې هم څو ځله له موټرانو غلاوې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیستور بشو. کونړ ته هلته یو داسې کس چې څو ورځې مخکې له زندانه خوشي شوی و، د خپلې کورنۍ یو غړی وژلی او د ده په ګډون درې نور ټپیان شوي دي. خلک وایي سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور نیولی و چې 4 ورځې وړاندې له زندانه آزاد شو. روحلان وري او نور جزئیات.
د کونړ د انګام ولسوالۍ اوسیدونکی سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت له خپل کلي مانوګي څخه طالبانو سره د اړیکو درلودو په تور ونیوه، چې د دوهې د شبې هوکړې سره سم د سرخی پله له زندان څخه 4 ورځې وړاندې راخوشي شو. د کورنۍ غړي وایي د سې شنبې ورځې سهار یې ټوپک راخیستی و د ځانوژنې هڅه یې کوله چې دوی مخه نیوله. د سید غفور میره مور چې جامې په وینو ککړې دي او د اسدآباد روغتون ته ټپیان سر راغلی، ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
مونږ ولرالو چې د ځان وښتو چې مونږ لکه دا ماشین تي دا واخلو، خو هغه مونږ ولرالو بس ماشین ضربه په ټولې وښته دې ځامن دی وین ګور دی په خپل.
د اسدآباد مرکزی روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا دوی دوی ته د پیښې له ځایه دوه ټپیان راوړل شوي دي.
د دنګام د واقعې څخه د اسدآباد ولایتي روغتون ته دوه زخمیان راوړل شوي چې یو نارینه او بل زنانه وه. د دواړو عمومي وضعیت ښه دی، خو بهتر تداوۍ لپاره یو زخمي ننګرهار حوزوي روغتون ته ولېږل شو او دویم زخمي دلته بستر دی. انشاءالله وضعیت یې ښه دی، عملیات ورته شوی دی.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته وویل سید غفور 15 کاله وړاندې په سرک کې د ماینونو ښخولو په تور نیول شوی و. له بنده د راخوش کېدو په 4 ورځې د کورنۍ غړو سره د لفظي شخړو پر مهال ټوپک راخسته په ځان او نورو کسانو یې ډزې کړې دي.
په خوا د طالبانو په دغه کې بندې شوی د بمونو په کیس کې اوس راغله. دغه جنجال یې کړی نو بس خپل پلار او زامن او خپل مینځ کې جنګ کړی، یو بل زخمیان کړي دي، یو نفر پکې مړ دی.
د یادونې وړ ده چې د روان زیږدیز کال د دوهمې میاشتې په 9 نیټه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو هوکړلیک لاسلیک شو چې پکې طالبانو سره د افغان حکومت د زرو بندیانو او د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشي کولو خبره شوې وه. د همدې هوکړې په اساس افغان حکومت د طالبانو 4,600 بندیان له زندانونو خوشي کړل. د حکومتي مسؤلینو په خبره چې له زندانونو آزاد شوي یو شمیر بندیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې له بنده راخوشي شوی طالب د خپلې کورنۍ په غړو د ټوپک خوله راګرځوي او د هغوی د مرګ ژوبلی سبب ګرځېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان حکومت په کابینه کې پریکړه شوې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونو کې د سپما او نیمولو راپور دی چمتو او له خلکو سره دې شریک شي. د افغان مرستیال د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دورانی جاوید وزیری ازادي راډیو ته وویل د لګښتونو د کمولو پریکړه د کابینې د 13 په غونډه کې شوې. په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
افغان حکومت له لګښتونو د سپما په لړ کې د لوړپوړو چارواکو لګښتونه نیم ته راکم کړي او په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د دورانی جاوید وزیری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې.
د کابینې په غونډه کې چې تیره ورځ ترسره شوه، اړوندو بنسټونو ته ولسمشر لخوا هدایت ورکړی شو چې د سولې مشورتي لویې جرګې لګښتونه او د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونه کې د سپما او د نیمولو په خاطر او همدارنګه د زیرهي موټرو د ویش لپاره پر تکمیلي سند د بیا کتنې راپور ترتیب او د خلکو سره د شریک شي.
دا چې له دې وړاندې لګښتونه په کومه کچه وو او اوس څومره مقدار ته راښکته سوي، ارګ په دې اړه بشپړ جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له مشر نه بشپړ معلومات واخلو، خو له زیاتو اړیکو سره سره بیا هم چا موږ ته معلومات را نه کړل. دا هم نه ده معلومه چې څومره اوسنی او پخوانی چارواکي د لوړپوړو چارواکو د ساتنې ځواک له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې د مشورتي لوی جرګې په لګښتونو له نیوکو وروسته د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دولت په کلنی ډول د لوړپوړو چارواکو د امنیت په ساتنې 4,200,000,000 افغانۍ لګوي. د امرالله صالح په لیکنه کې دا هم ویل سوي و چې له بده مرغه د لوړپوړي چارواکي له نیم زیات وخته نظام په تضعیف تیروي. وروسته له هغې چې څو کاله وړاندې په لوړپوړو چارواکو بریدونه زیات سول، حکومت د دوی د امنیت د ساتنې لپاره د رجال برجسته په نوم یو ځانګړی ځواک رامنځته کړ. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی په لګښتونو کې د سپما لپاره د کابینې له دې اقدام هرکلی کوي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
در کابینې چې د حکومت د رجال برجسته بودیجه کمه کړې ده، ولسي جرګې له دې نه ملاتړ کوي او په ټولو مصارفو کې باید سپما راشي او ولسي جرګې تر څنګ ولاړ ده.
ښاغلی کټوازی وایي چې د ولسي جرګې یو غړی هم د لوړپوړو چارواکو د ساتنې د امتیازونو نه دی برخمن. له دې وړاندې داسې نیوکې وي چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له ځواک سره په خوا کې یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی او د دوی د کورنیو د ساتنې لپاره له ځان سره ساتلي چې د جګړې په لومړیو لوکو کې په نورو سرتیرو بوج زیات کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. ازادي راډیو ډاټ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدلی شئ. د افغانستان نوموته لیکوال، شاعر، سیاستوال او اکادمیسیان سلیمان لایق په کابل کې نن خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې یو شمېر چارواکو او د مینوالو ګډون کړی و. سلیمان لایق د اسد د میاشتې په لسمه د جرمني په یو روغتون کې د هغو ټپونو په خاطر ساه ورکړه چې د تیر کال په کابل کې په یو انتحاري برید کې اخیستي و. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې. دک جام به یتیم شي، لب شکر به شي پاتې. د دې بیت خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د دې جنازه پرون له جرمني نه کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. د سلیمان لایق په جنازه کې پر سیاستوالو سربیره د هغه ډیرو مینوالو ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوری وبله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی دی.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم غلام مجدد و د 1309 هجری کال د تل په 28مه نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په یمنی خیل کلی کې زیږیدلی و. لایق د افغانستان د تیرې سباندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې و، بیا د دې ګوند د ځواکمنۍ سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر هم شو. وروسته له هغې چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې د موټر بم په یوې حملې کې سخت ټپي شو او د لوی اختر په لومړۍ ورځ یې د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واورېده. د دې پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي. منګل، ستړي مشي له نویو راپورونو سره.